من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون میکروفون را به همکارم صفی‌الله استانکزی می‌سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارد.
دیر مننه کم سلطان محمد سرور کورودان وقت پاونسن که ده سهار اتبه جشمه. تازه دیر را پیدا که پروگرام که وران دیاره چه ده امریکا ده بحرانی چار و وزیر مایک پومپیو لطالبان و سر ده سولی پا خبرو که ده پامورد پر مختک یاده و نکریده. ده موده سر موضوع ده هماره چه ده ناتو دفاع وزیران و دورزین غوندنن پا بروکسل که رسمن پیلیگی. خود را سمخ که خبرونه. د خبرونو سره ټکی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ خبره کړې ده. په پام کې ده نن او سبا د ناتو دفاع وزیران په خپله دورځنۍ غونډه کې د افغانستان پر امنیت او سولې بحث وکړي. د آذربایجان پولیسو تر شلو زیات سیاسي مخالفان او خپلواک کاندیدان نیولې دي. پر خبرونه ده امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ خبره کړې ده. پومپیو پرون ماښام افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله له دې پرمختګه خبر کړی دی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په خپل ټویټر لیکلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په تاوتریخوالي کې د زیات او مداومه کمښت په اړه د طالبانو له وړاندیزه خبر کړی دی. هغه له دې پرمختګه هرکلی کړی او ویلی دی چې دا ښکاروي د افغانستان اساسي دریز د سولې په وړاندې مثبتې نښې ورکوي. جزئیات په همدې پروګرام کې. په پام کې د نن او سبا د ناټو دفاع وزیران په خپله دورځنۍ غونډه کې د افغانستان پر امنیت او سولې بحث وکړي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت قمندان جنرال سکاټ میلر په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی نیکولاس کی هم په دې غونډه کې ګډون لري. ناټو ویلي تر 2040 کال پورې به په افغان امنیتي ځواکونه تمویلوي. د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ ویلي چې دغه تړون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ کوي. په غور کې ځوانان غوښتنه لري چې د سولې په مذاکرو کې د بشري حقونو د بنسټونو فعالیتونه له پامه ونه غورځول شي. ځینو ځوانانو او مدني بنسټونو پرون سه‌شنبه په غور کې د عکسونو او مقالو د یو نندارتون پر مهال دا خبرې وکړې. په غور کې د بشري حقونو خپلوا کمیسیون د ښځو د څانګې مشرې فریدې ناصر وویل د سولې په مذاکرو او له طالبانو سره په خبرو کې د بشري حقونو ارزښتونه په پام کې ونیول شي. د افغانانو وینې دې تر پښو نه لاندې کیږي. افغانانو په تیرو څو لسیزو کې زیاتې قربانۍ ورکړي. د نندارتون په عکسونو او مقالو کې د سولې د ټینګښت لپاره تبلیغ شوی. د افغانستان جمهوري ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم پرون د جوزجان بلخ د لوی لارې په اوږدو کې پر پوځي عملیاتو خبرې وکړې. ښاغلي دوستم پرون په جوزجان کې د 209 شاهین قولي اردو له قمندان سره په کتنه کې دغه موضوع یاده کړه. د دې قولي اردو د دویمې لواء ویاند جګړن نادر بهروز په شبرغان کې وویل
چیشتنش با جنرال دوستم در باره عملیات های همی
د دې قولي اردو قمندانان له جنرال دوستم سره په دې کتنه کې د جوزجان بلخ د لارې په ساحو کې پر عملیاتو او د دې لارې پر امنیتي تهدیداتو خبرې وکړې. جنرال دوستم را سره د هماهنګۍ قاطع ژمنه وکړه. د افغانستان په شمال کې خلکو په وار وار شکایت کړی چې د لویو لارو په اوږدو کې امنیتي تهدیدونه زیات شوي دي. د فراه ولایت چارواکي وایي په پام کې لري سږ کال د یو کمپاین په لړ کې 6000 نیالګي کینوي. د فراه د والي مرستیال مسعود بختور پرون ازادي راډیو ته وویل
سږ کال به د نورو کلو په څیر باندې بیا هم په فراه کې د نیالګي کینولو یو لوی پروسه چې دا ځل موده پروسه ملي کړې ده او د فراه د مختلفو خلکو څخه نه کښون څخه د ځوانانو څخه علماء کرام څخه همداسې د ریاست معارف د مختلفو دغه څخه کومک او مرسته غوښتي تر څو موږ اوس یو شین وطن ولرو.
د کابل په ګډون په اکثر ولایتونو کې هر کال د نیالګیو کینولو کمپاینونه کیږي خو دغه نیالګي د نه څارل کېدو له کبله وچیږي. د آذربایجان پولیسو تر شلو زیات سیاسي مخالفان او خپلواک کاندیدان نیولې دي. نیول شوي کسانو د آذربایجان د وروستیو پارلماني ټاکنو پر نتیجو چې نړیوالو څارونکو هم ورباندې انتقادونه کړي اعتراض درلود. اعتراض کوونکو پرون د آذربایجان د ټاکنو مرکزي کمیسیون د دفتر مخې ته پرلتو کړی چې د بلوازد پولیسو ټول برخوال ونیول او بسونو ته یې واچول. د کورنیو چارو وزارت ویاند احسان زاهدوف ویلي دا غیر قانوني عمل و او برخوال قانون نو رعایت کړی. د ټاکنو مرکزي کمیسیون په حواله واکمن من ګوند نوې آذربایجان د ولسی جرګې په اوسلو 15 څوکیو کې او 10 څوکۍ ګټلی. نورې څوکۍ وړو ګوندونو او هغو خپلواکو کاندیدانو ته رسیدلي چې ولسمشر الهام علیف ته وفادار دي. د امریکا متحده ایالاتونو ایران تورن کړی چې د سټلایټ له توغولو د بالستیک راکټونو د انکشاف لپاره کار اخلي. دا څرګندونې په داسې حال کې شوې چې ایران د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د ځمکې مدار ته د ظفر په نوم د ایران ساخت سټلایټ توغول ناکامه شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون سه‌شنبه په یوه اعلامیه کې وویل هغه ټکنالوژي چې د مصنوعي سپوږمکۍ د توغولو لپاره کارول کیږي د قراویشتونکو بالستیک راکټونو په ګډون د اوږد واټنه راکټونو سیستمونو ته د بدلولو وړ دي. د مایک پومپیو په خبره هره بریالۍ یا ناکامه ازموینه ایران ته له هغو دستګاو د کارونې تجربه ورکوي چې کولی شي د سولیز پروګرام تر چتر لاندې د بالستیک توغندیو په پروګرام وکارول شي. ایران دا تورونه رد کړي چې د مصنوعي سپوږمکۍ توغول د بالستیک توغندیو د انکشاف لپاره وي. او د امریکا دفاع وزیر مارکس پر وایي هیله مند دی چې د ناټو متحدان په عراق کې د داعش په وړاندې په مبارزه او په منځني ختیځ کې د امریکا په دفاعي هڅو کې نور هم پراخه همکاري وکړي. مارکس پر دغه څرګندونې داسې حال کې کړي چې په بروسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره روانې ده. هغه پرون خبرلانو ته وویل دی غواړي متحده ایالاتونه د عراق له امنیتي ځواکونو سره ډېره همکاري وکړي. مارکس پر وویل کله چې د عراق امنیتي ځواکونه غښتلي شي دا کار موږ ته زمینه برابروي چې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړو او د امریکا پر پوځ فشار کم شي. خبرونه مول آزادی رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو افغان ولسمشر ته ټلیفون کړی او ورته ویلي دي چې طالبانو د تاوتریخوالي د زیات او مداومه کمښت په اړه باندې دوی ته وړاندیز کړی دی. همو د سر موضوع ده. د همورې چې د ناټو د دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډه نن په بروسل کې رسمن پیلېږي. د امریکا په ناټو کې د امریکا دایمي استازي کې بیلی هاچسن ویلي
موږ هیله من یو د سولې داسې موافقه ولرو چې د بین الافغاني ډیالوګ پروسه پکې شامله وي.
د ناټو په غونډه کې د افغانستان د سولې پروسې او امنیت په اړه هم مهم بحث کیږي. دا اوري چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د چین له ووهان ښار د افغان محصلانو د انتقال لپاره چمتووالی لري. د روغتیا وزارت ویاند ښاغلی مایار
وزیر صاحب ساعتونه تمام اقدامات را اتخاذ کردند که زبان که مسئول نزد ما به افغانستان انتقال داده میشن. تمام اقدامات طبی که 14 روز اینا قرنطین میباشن.
او د پروګرام په دویم نیمه کې به ازادي اوریدونکو اونې زخ خبرونه درته خبره کړو. بیا هم خرغله رازو لمړی مطلب ته. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې د پام وړ پرمختګ خبره کړې ده. پومپیو پرون ماښام افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله له دې پرمختګه خبر کړي. په دې اړه تر لنډې دمې وروسته راپور لرو. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ته ټلیفون کړی او له طالبانو سره یې د سولې په مذاکرو کې د پام وړ پرمختګ یادونه کړې ده. پومپیو پرون ناوخته هم افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او هم اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ته په دې اړه جلا جلا زنګونه وهلي دي. ښاغلي غنی بیګا په خپل ټویټر لیکلي چې پومپیو په تاوتریخوالي کې د زیات او مداومه کمښت په اړه د طالبانو له وړاندیزه خبر کړی ده. افغان ولسمشر په خپل دویم ټویټ کې لیکلي چې دا د هر کلی وړ پرمختګ دی او خوښیم چې د سولې په اړه زموږ اصولي دریز د سمر ورکولو په حال کې دي. زموږ اساسي هدف د بې معنا وینې تویونې ختمول دي. د افغانستان جمهور رئیس دا ډاډ څرګند کړی چې راتلونکي اقدامات به په داسې شکل اداره شي چې په ټوله کې به د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم پرون په خپل ټویټر خبر ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له ده سره په ټلیفوني تماس کې هیله مندي وښوده چې په تاوتریخوالي کې کمښت او د روانو خبرو پرمختګ به په یو داسې تړون انجام شي چې د دوامداره سولې د ټینګښت په هدف بین الافغاني خبرو ته لار برابره کړي. ښاغلی عبدالله په خپل دویم ټویټ کې لیکلی چې له پومپیو سره په خبرو کې د تاوتریخوالي د کمښت په لور په خبرو کې له شوي پرمختګ خوښي وښوده او هیله وښوده چې طالبان د سولې په لوري اړین ګامونه واخلي. رویټرز اجانس لیکلی د افغان ولسمشر اشرف غنی وروستي ټویټونه ښیي چې په قطر کې د امریکا طالبانو په خبرو کې ممکنه پرمختګ رامنځته شوی، ځکه مخکې د زیات تاوتریخوالي د کمښت د غوښتنې په خاطر دا خبرې له یو بنبست سره مخ وي. امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو د تړون یوه مهمه برخه د تاوتریخوالي په ډیر کمښت تړلې بولي. رویټرز اژانس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د یو ویاند په حواله لیکلی چې په قطر کې له طالبانو سره د امریکا خبرې د تاوتریخوالي د کمښت په جزئیاتو روانې دي. امریکا په افغانستان کې شاوخوا 14,000 پوځیان لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې غواړي خپل پوځیان بیرته کورونو ته ستانه کړي. هغه دا خبره ورسته وار تیز تیر سه شنبه په خپل کلنۍ وینا کې کانګرس ته وکړه. نیویارک ټایمز رسپانی هم د سولې په خبرو کې لښوي پرمختګونو د باخبره مقاماتو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له طالبانو سره د سولې یو مشروط تړون تایید کړی چې په اساس به له افغانستان د امریکایي ځواکونو تدریجي وتل پیلېږي. ترامپ دا تړون په دې مشروط کړی چې د همدې میاشتې په پای کې طالبان د یوې آزمایښتي او ورځنۍ دورې په مخه د تاوتریخوالي کمښت ثابت کړي. د نیویارک ټایمز راپور کې دیو بل مهم امریکایي چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی راغلی لیکل شوی چې ترامپ له طالبانو سره د تړون تایید دوشنبه ورکړ او په هماغه ورځ د دوویر د هوایي ځواک مرکز ته ورغی چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو جنازې تسلیم شي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند سانی لاګت رسنیو ته تایید کړی چې د همدی اونۍ په پایل کې شنبه ماښام د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د امریکا دوه پوځیان د افغان ملي اردو په یونیفورم د یو سمبال بریدګر لخوا ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول. د نیویارک ټایمز په راپور کې دا هم راغلی چې طالبان عملیات پای ته ورسوي تړون بلاسلیک او افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل به پیلېږي چې په دوام به افغان حکومت او طالبان د خپل هیواد پر اتلونکي باندې مستقیمی خبرې پیل کړي. طالبانو تر اوسه تازه د سولې په خبرو کې د ورستوي پرمختګونو په اړه څه تبصره نه ده کړې. د دې ډلې ویاند سهیل شاهین د فبروري په 9 په خپل ټوټر لیکلی و چې د افغان سولې په چارو کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د طالبانو مرستیال او د سیاسي ډلې مشر ملا عبدالغنی برادر د مذاکرات په نتایجو او راتلونکو ګامونو بحث وکړ.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولې. د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن په بروکسل کې رسمان پیلېږي. په دې غونډه کې د افغانستان د سولې پروسې او امنیت په اړه هم بحث کیږي. د ناتو عالی رتبه چارواکو د دې غونډې په درشل کې د تاوتریخوالي پر کمولو او د بین الافغاني مذاکرو پر پیل ټینګار کړي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د ناتو عالی رتبه چارواکي له وسلولو طالبان غواړي چې له تاوتریخوالي لاس واخلي، له واقعي او جدي ارادې سره د سولې مذاکرو ته حاضر شي. په ناتو کې د امریکا دایمي استازي کې بیلی هچسن د سیشمې پورت له ازادي رادیو سره په ځنګړي مرکه کې وویل طالبان باید د افغانستان له حکومت او نورو افغانانو سره مذاکرو ته چمتووالی وشي. هغه زیاته کړه موږ هیله من یو د سولې داسې موافقه ولرو چې د بین الافغاني ډیالوګ پروسه پکې شامل وي، داسې بهیر چې ټولو ګروپونو او اتباعو ته چانس ورکړي څو د مذاکرو میز ته کښېني او خپله دا پرېکړه وکړي چې د خپل هیواد لپاره څه غواړي. په همدې حال کې د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. ستولتنبرګ د ازادي راډیو د یو پښتنې په ځواب کې له طالبانو وغوښتل چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. د ناتو سرمنشي زیاته کړه هیله مند دی په نږدې راتلونکي کې د پرمختګونو شاهد وي، خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. خلیلزاد تل پر څلورو ټکو ټینګار کړی دی. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل، د تروریزم په وړاندې د مبارزې په چارو کې ضمانتونه، بین الافغاني مذاکرې او دایمي اوربند. زلمی خلیلزاد تل ویلي تر هغو چې پر یو مورد موافقه نه وي سوې، په حقیقت کې پر هیڅ شي موافقه نه ده سوې. د افغانستان او پاکستان د چارو آیرلاین داین متخصص مایکل سمپل وایي د قطر له خبرو هاخوا طالبان ظاهرا د پسرلنوي عملیاتو لپاره ځانونه چمتو کوي. که طالبان د سولې پروسې پر مخ بیولو ته ژمن وي، باید حرکت وکړي او جوړ جړی دی وکړي. د پسرلنوي عملیاتو تر پیل مخکې دي د بین الافغاني مذاکرو پر لوري ګام واخلي. له بده مرغه موږ به په راتلونکو اونیو کې پر دې موضوع پوه سو چې دوی څه غواړي.
weeks ahead.
د شغلی سامپل په خبره کې جګړه د غسی روانه وي روانه پیچلې شخړې به د یو بل کال په مخه تمدید سي. په افغانستان کې عام افغانان چې له جګړې ستړي سوي دي یوازې د اوربند او سولې غوښتنه لري. هغه هیله چې معلومه نه ده کله به پوره کیږي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د چین له ووهان ښار څخه د افغان محصلانو د انتقال لپاره چمتووالی لري. په چین کې د کرونا وایرس له کبله چې اول په ووهان ښار کې کشف شو د خلکو د مړینې شمیر زیات شوی دی. شاوخوا 40 افغان محصلان او 2 افغانې کورنۍ په ووهان ښار کې ژوند کوي چې لا هم د خپل هیواد ته د ستنېدو لپاره د افغان حکومت تصمیم ته په تمه دي. یو محصل ازادي راډیو ته وویل چې د نورو هیوادونو محصلان له دغه ښاره انتقال شوي دي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د چین د هوبی ولایت په مرکز ووهان کې ډیره افغان محصل احمد مشال جمالزی وایي په ښار کې وضعیت ورځ تر بلې کړکېچن کیږي. جمالزی د سې شمې په ورځ آزادي راډیو ته وویل پر ښار د بیرې فضا خپره ده.
ووهان ښار کې حالت د مخکې نه اوس هم ډېر نور خراب شوی دی. وحشت نور هم ډېر شوی دی. خلکو روحي حالت نور هم خراب شوی دی او نور خارجي مسئولین د دې ښار نه ټول وتلي دي. تنها افغانان دلته پاتې دي.
د چین هوبی ولایت سباندې 50 میلیونه نفوس لري چې د کرونا وایرس یې اول په مرکز ووهان ښار کې کشف سو. په چین کې چارواکو د سې شنبې پر سهار وویل چې یوازې په هوبی ولایت کې په کرونا وایرس 103 کسان مړه شوي او په دې ناروغي د خلکو د اخته کېدو 2019 تازه پیښې پکې ثبت شوي دي. په چین کې د افغانستان سفیر وایي دوی له ووهان ښار څخه د افغان محصلانو د انتقال موضوع له حکومت سره شریکه کړې ده. جاوید قایم ازادي راډیو ته ویلي
چې جمهور حکومت ورکړی او کمیټه ورته ټاکلې چې سیاستانه وزارت پر اساس کړي په کې نور ادارات هم سره همغږي دي او دا اوس د دې مسولیت دی چې تصمیم ونیسي چې هر څنګه یو باسي کله یو باسي چې کله دوی ستل موږ صلاحیت نه وتره کار دی.
د افغانستان د روغتیا وزارت وایي دغه وزارت له ووهان ښار څخه د افغان محصلانو د انتقال لپاره ځینې پلانونه سنجولې دي. دغه وزارت ویان وحید الله مایر ازادي راډیو ته ویل د بهرنیو چارو وزارت هم هڅه کوي چې د محصلانو د انتقال لپاره یو الوتکه دربست کړي.
د همغږي کمیټه چې د مخالفو سکتوري د هم جوړه شوې ده چې متعدد جلسات سره نیول شوې دي. د امر روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز د چین سفیر مقیم په کابل کې څوري سره ناسته کړې ده او د محصلینو د روغتیا حالت پوښتنه کوي چې په کوم حالت کې دي ترکان دي. مطابق له شکه د روحي لحاظ نه په ځای کې چې دوی ویني چې نور محصلین نور ملکو ته تخلیه کیږي د دوی روحي حالت د اندېښنې وړ ده. کمیټه کار کوي چارته د تیارې ډېر مهم ده چې چارته شي هلته بیا د چیني مقامات سره وغږېږي چې مطابق د بین المللي ستاندردو پروتوکولو د دوی راتګ ته زمینه مساعده شي.
وحید الله مایر وایي چې تر اوسه کوم افغان محصل په کرونا وایرس نه دی اخته سوی. د افغانستان حکومت د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره څو ورځې مخکې په کابل کې یو مرکز پرانیست. په ننګرهار، هرات، فراه او بلخ ولایتونو کې هم د دې وژونکي ناروغۍ د مخنیوي لپاره د ځینو هڅو خبرونه ورکول سوي دي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبار اورو.
ستارز اند سترایپس ورځپاڼه لیکي چې د امریکا متحده ایالاتونو پلان لري چې په افغانستان کې د جګړې لګښت په تیرې ولسیزه کې تر بل هر وخت را کم کړي. ورسپانه د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت د بودیجې د څنګې د مسودې په استناد لیکي چې د دې علت دا دی چې امریکا غواړي په دغه هیواد کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي. ستار اند سترایپس لیکي دفاع وزارت د افغان ماموریت لپاره له کانګرس څخه د دوشنبې په ورځ د راتلونکي مالي کال لپاره د 14 میلیارد ډالر غوښتنه کړې ده او دا پیسې د روان مالي کال په پرتله 3 میلیارد ډالر کم دي. ورسپانه وړاندې لیکي امریکایي چارواکو د دفاع وزیر مارک اسپر په ګډون وړاندیز کړی دی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 8,600 ته راښکته شي. اوس په افغانستان کې شاوخوا 15,000 امریکایي پوځیان شته. د ورسپانې په باور کله طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ کیږي کنه کیږي، واشنگتن غواړي چې خپل پوځیان شمیر په افغانستان کې لشکري. سٹارز اینڈ سٹرایپس څرګندوي. د سولې په خبرو کې د طالبانو یو اصلي غوښتنه دا ده چې بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي. په دې خبرو کې طالبانو منلې ده چې شخړې به راکموي، خو په ځواب کې امریکایان او افغان حکومت له طالبانو د اوربند غوښتنه کوي. د هیریټیج بنسټ خبرونې بیا په افغانستان کې پر امریکایي سرتیرو د یو برید مسله څېړلې ده چې ویل کېږي د افغان ځواکونو له دننه په ننګرهار کې د حملې په ترڅ کې دوه امریکایي سرتیري وژل شوي دي. د خبرونې په باور تر اوسه د دې پیښې جزئیات روښانه شوي نه دي چې څه شوي او څرنګه شوي دي. خبرونه لیکي داسې ښکاري چې د خپل منځي پیشه ده. د هیریټیج بنسټ خبرونه بیا څرګندوي چې څو کاله مخکې داسې پیښې په منظم ډول پیښې دي چې د ډیرو تر شا د طالبانو لاسو. وړاندې په دې لیکنه کې راغلي دي چې له دې څخه د طالبانو هدف دا و چې د متحدانو ترمنځ فاصله رامنځته شي. د خبرونې په باور دا ډول بریدونه تر پخوا کم شوي دي او علت یې دا دی چې افغان ځواکونه تر پخوا مسلکي شوي او د دې لپاره چې امریکایي ځواکونه نوره جګړه نه کوي دغه ډول حملې کمې شوي دي. خبرونه بیا لیکي چې د امریکا د متحد ایالاتونو د پوځیانو هلې ځلې تر ډیره د افغان ځواکونو روزل، هغوی ته سلام مشوره ورکول او د ترهګرو په وړاندې د عملیاتو پر مهال د هغوی ملاتړ دی.
د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې بنن په بروکسل کې د روسیې د راکټي دزګاو په تړاو پر اقداماتو بحث وشي. دا غونډه په داسې حال کې کېږي چې د سړې جګړې د وخت د منځ واټن اټومي وسلو د کنټرول تړون یا INF څخه تیر کال د واشنگتن تر وتلو وروسته دغه تړون لمنځه ولاړ. د ناتو سرمنشي یان ستلتنبرګ پرون سه شنبه وویل د ناتو متحدان بل دغه تړون څخه د روسیې د سرغړونې په وړاندې یو موټی پاتې وي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د ناتو تړون دفاع وزیران نن چهارشنبه او سبا پنځشنبه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې غونډه کوي. د ناتو په مقر کې دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د سړې جګړې د وخت د منځواټنه اټومي وسلو د کنټرول تړون یا INF تیر میلادي کال لمنځه لاړ. دغه تړون روسیا او د امریکا متحده ایالاتونه د منځواټنه اټومي وسلو له لرلو منع کاوه. واشنگتن تیر کال له دغه تړون وروسته له هغې ووت چې پر روسیې تور ولګوه چې له دغه تړون څخه په سرغړونې سره یې منځواټنه اټومي وسلې جوړې کړې او په څو ځایونو کې ځای پر ځای کړي دي. د واشنگتن دغه اقدام د مسکو له ورته اقدام سره مخامخ شو او دې کار د نړۍ د دغو دوو مخکښو اټومي قدرتونو ترمنځ د نوې وسلوالې شخړې اندېښنې وپارولې. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ پرون سه شنبه په بروکسل کې یو کانفرنس ته وویل د ناتو متحدان به د منځواټنه اټومي وسلو د کنټرول له تړون څخه د روسیې د سرغړونو په وړاندې یو موټی پاتې سي. شغلی ستولتنبرګ نه ام و دو نه ډول میزایل چې په اس اس سی اته هم پیژندل کیږي هغه چیلنج وباله چې دوی ورسره مخامخ دي. د ناتو سرمنشي زیاته کړه چې دوی به د روسیې د میزایلو د ټولو دسکاو په اړه چې دا مهال د جوړېدو او پراختیا په حال کې دي پر خپلو اقداماتو بحث وکړي. په همدې حال کې پرون په ناتو تړون کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر کیلی بیلی هیچسن په بروکسل کې خبرلانو ته وویل
We will have those capabilities that will
be available. پلان مهال کې د میزایلو د دفاع ظرفیتونه ولرو، خولای د دقیق وخت په اړه معلومات نه لرو. دا ورتیاوي ازمویل سوي خونه هاي سوي نه دي. پر دې بنسټ به موږ دا توان ولرو چې د متعارفو هایپرسونیک یا ترژغ د چټکی وسلې او اټومي وسلو په ګډون په روسیه کې د هر جوړیدونکو شي دفاع وکړو. موږ به د روسیې یا بل بنسټ په وړاندې چې هڅه کوي زموږ کوم متحد یا یقینا چې زموږ هیواد ته د زیان رسولو هڅه وکړي د اعتبار وړ زغم لرونکی ووسو. کانفرنس ته د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ وویل د ناتو دفاع وزیران او متحد هیوادونه به په عراق کې هم د خپل راتلونکي ماموریت په اړه بحث وکړي. د ناتو دفاع وزیران او متحدان یې د پنځمې په ورځ د افغانستان د امنیت په اړه د دغه تړون پر اوږد مهالي تعهد بحث کوي. دغه وزیران به د اوکراین له دفاع وزیر سره په اوکراین کې د اصلاحاتو او له اوکراین څخه د ناتو د ملاتړ په اړه هم خبري وکړي.
کونړیان وایي افغانۍ دود کول ارمان وو چې هغه وشو، خو ورسره نرخونه لوړ شول چې حکومت باید کنټرول کړي. تفصیل در هلا انوري پراپور کې.
د کونړ وسیدونکو په دې خوختي چې لسیز ورسته په ولایت کې په افغاني
بانک نوټونو راکړه ورکړه رایج کیږي. خو د دوی په خبره چې د افغاني دود کولو سره د موټرو کرایاني خوراکي او د نورو شیانو نرخونه لوړ شول چې تر اوسه حکومت په کنټرول کې پاتې راغلی دی. دوی وایي پخوا بچی کوم شی په سل پاکستانی وکلدار وو هغه اوس له شپېته افغانیو نیولې تر اتیا افغانی رسیدلې چې نرخونه یې نږدې یو په دوه لوړ شوي دي. ذاکر الله او خیر الرحمن ازادي راډیو ته وویل
که کرایګانو ته وګوري که د سبزی والا ته وګوري که عامو دوکاندارانو ته وګوري کوم شي چې تبادله چې 500 روپۍ کلدارې وه اوس څلوېښت افغانۍ یا 500 افغانۍ دی اوس یو په دوه
نرخونه یو په دوه شوي دي ځکه چې مخکې به یو ځای ته 500 روپۍ لګېدلې هغه څلوېښت افغانۍ علي یو جنسو په سل کالدار معنی اوس په اتیا افغانۍ معنی دی ٹماٹر یا وغیرہ وغیرہ سبزی جات چاغا پہ 50 روپے کلو پہ کالدار وہ 50 روپے افغانی دا لکوڑ شو غوڑی شو بورا شولا ہر جنس پہ یو پہ دو شبے دا
د دوی په خبره چې هر سړی د دې وست نه لري چې په بازار کې د خپل اړتیا وړ خوراکي او نور توکي واخلي.
دې کې ډیر خلک دا چې غریبانان دي بیچارهګان هغه د وړو وست نه لري د غوړو طاقت وست نه لري چې هغه واخلي د پیازار وست نه لري چې مخکې په سل روپۍ پیازارو چپله کې وي اوس په 320 افغانۍ دي نو دا بیا بل یو د بیچاره چې هغه 200 روپۍ په ورځ کې ګټي 320 والا چپله کې والی.
چارواکي هم منی چې د افغانیو رایجولو کې ولسونو پورا ملاتړ کړي خو په بازار کې د نرخونو کنټرول کې ستونزې شتون لري. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دې موخه نه موږ اکثر دکاندارانو سو استفاده وکړه هغه جنس چې پرونی په شپېته کلدارې خرڅاو نن په شپاوې افغانۍ خرڅوي په دې برخه کې متعدد برنامې لرو کمیسیونونه مې ایجاد کړي دي هیله مې دا ده چې هغه کوچنۍ معینه ګټه وکړي.
له تیرو دریو لسیزو څخه د هیواد د یو شمیر نورو ولایتونو په څیر په کونړ کې هم د افغانیو په ځای پاکستانی کلدار دود و. د سیمې اوسیدونکو تل له حکومت غوښتنه کوله چې باید کلدار بنده او د افغانیو ترویج ته زمینه برابره کړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم ورزو یو جالب راپور ته په ټولنیزو رسنیو کې دی. وی افغاني پیغلې د مینی ښکار اعلان دغه رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر زیات شمیر کارونکي حیران کړي. شاعر او فرنګي فعال همدا هدا خاموش په یو بیسار اقدام کې پر خپل فیسبوک تیر ورس خپل مینی ښکار اعلان کړه. اکرام لاغلی خاموش او د دې له مین رفیع جسور سره خبرې کړي او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
په داسې یو ټولنه کې چرته چې زیات شمیر هلکان او نجونې حتی د خپلې خوښې واده نشي کولای د یوې نجلۍ له لوري پر فیسبوک د خپلې مینې اظهار د بحث وړ موضوع ده. خدا خاموش چې د صبر کاسه ډکه شوي پر خپل فیسبوک پاڼه یې له ځوان ژورنالیست رفیع جسور سره د خپلې مینې اعلان کړی دی. هغه لی خاموش وایي د ټولنې ټول خطرونه یې پر ځان منلي او دا کار یې کړی.
پر خپل فیسبوک د دغه متن له خبرولو وړاندې څو ځله ماته مرګ سترګو سترګو ته سو، خو فکر کوم چې زه حق لرم چې دا کار کوم، ځکه موږ ګورو چې په ټولنه کې د میرمنو په وړاندې څه نه کیږي. د نجونو شونډې غوڅېږي، له کوره شړل کیږي او ان خبره یې طلاق ته رسېږي. نو ځکه ما وغوښتل چې خپله میړانه ښکاره کړم او له هیڅ ډول ویرې پرته مې وغوښتل چې خپله مینه علني کړم.
اغلی خاموش وایي اتلس میاشتې مخکې هم ښاغلي جسور ته د خپلې مینې په اړه ویلي و چې نوموړي هغه مهال رد کړه. خدای اوس هیله مند ده چې دا ځل مثبت ځواب ترلاسه کړي. خو رفیع جسور وایي د دغه فیسبوکي لیکنې په لیدلو حیران شوی دی.
نه پوهېږم دا یو ښه احساس و که بد، خو په رښتیا حیران شوی یم. که څه هم ما غوښتل چې دغه ډول پیښې دې په افغانستان کې وشي، خو دا مې نه غوښتل چې زه دې له داسې یوې کیسې سره مخ شم. واقعا حیران شوی یم.
اغلی جسور وایي کومه میړانه چې اغلی خاموش کړي نشي کولای غوښتنه یې رد کړي. خدای وایي په دې اړه به له خپلې کورنۍ او دوستانو سره مشوره وکړي. دی وایي مور یې ورسره منلې ده. د مینې دا کیسه نه یوازې د دواړو لوریو لپاره جالبه او حیرانوونکې ده، بلکې د هغه خلکو لپاره هم چې له دې کیسې خبر دي نه منونکي او حیرانوونکي ده. هغلی خاموش وای لدی لیکنی څور زیوړي خو جرأت نه دی کړی چې خپل فیسبوک ته سر ورخره کړی او په دې اړه د خلکو احساسات وګوري.
د دې لیکنی لخبراوی وروسته بیرته خپل فیسبوک ته نه مورګرځیدلې، ځکه یو ډول د ویره احساس کوم، نه یوازې د شغلی جسور لوري د رد جواب د ترلاسه کولو ویره، بلکې د خلکو د خبرو نه د ویره احساس هم کوم.
د اغلی خاموش دا فیسبوکی لیکنه سلګونو کسانو لیدلې او کمنټونه یې پرې لیکلې دي. یو شمیر کسانو دا اغلی خاموش دا کار ستایلې، خو ډیر شمیر نورو دا غندلې او له جسور نه غوښتنه کړې چې د رد جواب دی ورکړي. د دغه کمنټونو په لیدلو لوستونکي پوهېدای شي چې لا هم په افغاني ټولنه کې د خلکو لپاره دا ډول کیسې د منلو نه دي، خو په ټوله کې دا مسله هغه کورنیو ته چې د واده په اړه له خپلو اولادونو پوښتنه نه کوي هم یو پیغام درلودی شي. داسې یو پیغام چې ښایي اولادونه یې د هدا او جسور له برخلیک سره مخ شي.
لاند خبرونو ته خراغلی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلی د سولې په اړه د حکومت اصولي دریز د سمر ورکولو په حال کې دی. خغلی غنی دا خبره داسې وخت کړي چې د امریکا د بارنوی چار وزیر مایک پومپیو هغه ته پرون ماخام ټلیفون کړی او ورته ویلی دی چې د تاوتریخوالي د زیات تاوتریخوالي د کمیدو په اړه باندې طالبانو وړاندیز ورته کړی دی. په پام کې د نن او سبا د ناټو دفاع وزیران په خپل دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان پر امنیت او سولې بحث وکړي. په غور ولایت کې ځوانان غوښتنه لري چې د سولې په مذاکرو کې د بشري حقوقو د بنسټونو فعالیتونه له پامه نه غورځول کیږي. ځینو ځوانانو مدني بنسټونو پرون سه‌شنبه په غور کې د عکسونو او مقالو د یو نندارتون پر مهال دا خبرې کړې. د فراه ولایت چارواکي وایي په پام کې لري سکال دیو کمپاین په لړ کې 15,000 نیالګي کینوي. د آذربایجان پولیسو تر شلو زیات سیاسي مخالفان او خپلواک کاندیدان نیولې دي. نیول شوی کسانو د آذربایجان د وروستیو پارلماني ټاکنو پر نتیجو چې نړیوالو څارونکو هم ور باندې انتقادونه کړي اعتراض درلود. د امریکا متحده ایالاتونو ایران تورن کړي چې د سټلایټ له توغولو د بالستیک راکټونو د انکشاف لپاره کار اخلي. او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي هیله مندی چې د ناټو متحدان په عراق کې د داعش په وړاندې په مبارزه او په منځني ختیځ کې د امریکا په دفاعي هڅو کې نور هم پراخه همکاري وکړي. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي د دغه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. ورزو کندار او زابل ته د افغانستان په جنوب کې د میرمنو د ځان وژنې پیښې زیاتې شوې. کندار کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي له تیرو دوو کلونو راهیسې په کندار او زابل کې له سلو زیاتې داسې پیښې ورسره ثبت شوې چې ښځو د ځان وژنې هڅې کړې دي. صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
د افغانستان په جنوبي ولایتونو کندهار او زابل کې د تیرو دوو کلونو راهیسې شمیرې ښیي چې تر ټولو زیات ښځو د ځان وژنې هڅه کړې. د کندهار د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي له تیر یوه کل راهیسې ورسره د تاوتریخوالي او نورو ستونزو له امله اتیا داسې پیښې ثبت شوي چې ښځو پکښې د ځان وژلو هڅه کړې. د کندهار د بشري حقوقو د کمیسیون سرپرست شمس الدین تنویر وایي په دې پیښو کې یو شمېر ښځې مړې شوي، دایمي معلولې شوي او ځینې نور بیا د ځان وژنې د هڅو له امله په ذهني او جسمي معلولیت اخته شوي دي. تنویر پاندېشنې سره وایي چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د ژوند د ناسمو شرایطو او حالاتو له امله د ځان وژنې هڅې زیاتې شوي چې د مخنیوي لپاره باید مسؤول بنسټونه عملي ګامونه پورته کړي.
د اتیا کس په شاوخوا کې د ځان وژنې اقدامات سوي دي چې هغه ټول ارقام موږ اکثره د شپخانو اخیستي دي. هغه واقعات چې دلته رسېدلی دی زه په دې عقیده یم چې دا تر دا ملت شمېر زیات دي. ممکن دې داسې واقعات چې کورنۍ نه غواړي چې د افشا شي، داسې واقعات هم احتمال شته. مونږ په هر صورت چې یو واقع دی د بشر د حقوق لپاره یو هغه د نگرانې حالت دی چې موږ داسې موږ ټولنه دونی مشکلات پیښیږي. د کور په سر کې یو ښځه په مقابل کې ظلم کیږي، بل اخره د ظلم د لار د نجات لار نه پیدا کیږي. یو هغه کسان موجودیت نه لري چې دا غوي مشکل را پکې یاد ده ژغوري او دوی په خودکشي اقدام کوي. دا ښه خبره نه ده.
د ښځو د ملاتړ ادارې هم په دې اړه اندېښمنې دي او وایي چې د تاوتریخوالي د زیات فشار له امله یو شمیر میرمنې د ځان وژنې پریکړه کوي. په عین وخت کې د کندهار د ښځو چارو رئیس روقیه څخه وایي د دې ستونزې د هواري یوازنۍ لار د کورنوي د پوهاوي د کچې لوړول دي.
دا عامل خصوصا مشه تاوتریخوالي چې هغه دولس عوامل لري دوی کېدای شي اکثر چې د خپل خودکشي کې کورنۍ تاوتریخوالي کورنۍ جارو جنجال دی چې په دې اساس باندې کورنۍ جارو جنجال او کورنۍ وغلو ټکول کاغه فزیکي کاغه روحي بالاخره ښځو دې ته وعده ده کې یا مجبوره کې چې د کور څخه ووت شي یا هم ځان وژنه وکړي. زموږ شو چې ریاست نور کله به د نورو اداراتو په ګډه همکاري باندې به په مختلفو ناحیو کې په ولسوالۍ کې دا برنامې یا دا تاوتریخوالي عوامل په اعتبار باندې موږ دوی ته معلومات ورکوه.
د ښځو د حقونو فعال بنسټونه وایي چې د هیواد په لورو پرتو سیمو کې لا هم ښځې د تاوتریخوالي له زړه بوژنوونکو ډولونو څخه کړیږي چې د مخنیوي لپاره یې تر اوسه د پام وړ اقدامات نه دي محسوس شوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په افغانستان کې خزینه منسوبینی وایي د وظیفې پر مهال له سختو تهدیدونو سره مخ دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پرون سه‌شنبه په خپل دوه کلن راپور کې د وظیفې پر مهال د خزینه منسوبینو پر ستونزو او چیلنجونو تمرکز کړی. په دغه راپور کې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د غرض د ملي امنیت عمومي ریاست له څه باندې 2000 خزینه منسوبینو څخه پوښتنې شوي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
فریده هاشمی وایي چې تهدیدونه پر ځان منلي خو بیا یې هم د خلکو د خدمت لپاره د کابل د پولیسو په اکاډمۍ کې نوملیکنه کړې ده. هغې رویټرز خبری اژانس ته ویلي
اکثر وخت زیات زنګونه راځي، تهدیدونه راته کیږي چې ولې پولیسو ته ورغلیم او راته وایي چې ترور کوو دی، خو زه هیڅ ډول یاره نه لرم. په ویاړ سره راځم او له خپلو وروڼو سره اوږه په اوږه جنګیږم.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت کې د ښځینهوو شاملول لا هم بیلابیل چیلنجونه او ستونزې لري. دغه کمیسیون وایي په خپل دوه کلن راپور کې د کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت او د ملي امنیت عمومي ریاست له 2022 ښځینه منصوبینو څخه د دوی د کاري موضوعاتو په اړه د خپلو ښځینه ناظرانو په مرسته پوښتنې کړې دي. د کمیسیون پر راپور کې ویل شوی چې دفاع وزارت او په ولایتونو کې د ملي امنیت ریاستونو له ښځینه مرکه کوونکو سره همکاري نه ده کړې، ځکه نو پر راپور کې د ملي اردو د ښځینه سرتیرو ونډه د ښځینه پولیسو په نسبت کمه ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کمشنر اویان شکر الله مشکور د دغه کمیسیون د دوه کلن راپور د جزئیاتو په اړه تیره شپه ازادي راډیو ته وویل.
ډونه د کمیسون د سوار لسو دفترونو د خزینه کارمندانو لخوا د یو معیاري پښتن لیک لمخې د مخامخ مرکې په ډول تر سره شوه ده. په امنیتي او دفاعي ورګانونو کې له 2202 تنو خزینه منصبینو سره مرکې شوه. په کاري چاپیریال کې د تبیز او زورونې په اړه بحث شوی. هڅه شوې ده چې د مرکه ورکوونکو فردي مشخصات ذکر نشي تر څو د پښتنو په ځوابولو کې او د ستونزو په مطرح کولو کې مصاحبه ورکوونکي خاطر جمع وسي.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون پر راپور کې ویل سیوی چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو له ښځینه غړو سره لا هم د نارینه همکارانو لخوا تبعیض کیږي. راپور وایي دغه ښځینه منسوبینې په هیواد کې دننه او بهر د ظرفیت لوړونې او امتیازونو په برخه کې هم له تبعیض سره مخامخ دي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون پر راپور کې د پښتل سویو له جملې 53.5% ویلي چې د دفاعي او امنیتي ارګانونو د درې وړه نهادونو په تصمیم نیولو او پالیسي جوړونې کې دوی ته ونډه نه ده ورکول سوې. د راپور موندنې ښیي چې په دفاعي او امنیتي ځواکونو کې لا هم د ښځینه منسوبینو ځورونه دوام لري. د کمیسیون د راپور په حواله د ځورونې دغه اندازه شایي زیاته وي، ځکه چې زیاتو پښتل سوو ښځینه منسوبینو په دې اړه د ځینو حساسیتونو له کبله د معلوماتو له ورکولو ډډه کړې ده.
سره له دې چې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت او امنیتي ادارې په دې واد کې د ټلیفوني سیم کارتونو د راجستر کېدو هڅې کوي، خو د ګڼو مخابراتي شبکو سیم کارتونه اوس هم په تور بازار کې پلورل کیږي. نا راجستر سیم کارتونه په جنایي پیښو او نورو ناقانونه کړنو کې کارول کیږي. په اړه د ازادي راډیو د خبریال فیروزه عزیزي راپور اورو. دغه راپور د هغه بازار په غک پیلېږي چیرې چې نا راجستر سیم کارتونه د سړکونو په غاړو پلورل کیږي.
دا د کابل د تیمورشاهي سیمه ده چیرې چې د موبایل سیم کارتونه په غیر قانوني ډول په ټوکرو کې خرڅیږي. که څه هم غیر قانوني سیم کارتونه یو جدي ستونزه یادېږي، خو لا هم د کابل په اکثر واټونو په آزاد ډول خرڅیږي. د دې موضوع لپاره د کابل د تیمورشاهي او پرخشتي سیمو ته راغلم.
پر
پلورن کې چې نه غوښتل نو مې واخیستل سي وویل دغه سیم کارتونه د یو شمېر شرکتونو لارې تر لاسه کوي او راجستر دي
سیم کارتونه له دیر شو تر سلو افغانیو خرڅو دغه سیم کارتونه راجستر شوی دي او د یو شرکت له لوري موږ باندې ویشل شوی دي
د سیم کارتونو د راجستر لپاره پیرودونکي باید د هویت تذکره او عکس له ځان سره ولري خو دلته بیا له دواړو پرته په ډیر ارزانه بیا یعنی دیرش افغانیو پلورل کیږي د کابل اوسیدونکی حمید زما د سترګو پر وړاندې له هیڅ ډول سند پرته یو سیم کارت په اویا افغانۍ اخلي
ما تر دې وړاندې هم دغه سیم کارتونه اخیستې دي هیڅ ستونزه نه لري په دې کار سره یو بیوزله خرڅونکي سره مرسته کیږي
د دغه سیم کارتونو لارې اکثره وخت انجونې او ان میروخه خزي هم ځورول کیږي رویا او حمیده په دې اړه وایي دا وایي ډېرې بدې خبرې کوي لکه وایي چې ښځه نه لرم ملګری نه لرم اکثره وخت چې په موبایل کې مې زنګ راسي خاوند مې ان سیم کارت ماتوي اکثره وخت میرمنې د دغو مزاحمتونو او ټلیفوني اړیکو پر مهال د کورنۍ له بې اعتمادۍ سره مخ کیږي باید د دغو سیم کارتونو له خرڅلاو ډډه وسي له دې ډول سیم کارتونو استفادې د پولیسو کار هم ستونزمن کړی او د مجرمینو او د ترهګرو ډلو غړو تعقیب ورته سخت شوی دی
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه ترنو مینوالو زما فریبا ظاهر السلامونه ونیکه هله ومني خدای دې چې جوړ روغ اوسي د دې ونی په خبرونه کې د نورو پیغامونو ترڅنګ د خوست ولایت د اوسیدونکو ستونزې مرخصت دي او د دې ولایت یو چارواکي را سره جګیدل دي تاسو پر ستونزو باندې د باورو او د غرض د خبرونه په پاته برخه کې د نورو ولایتونو څخه هم چې کوم ستونزې را رسیدلې دي موږ به شوشو کو چې د خبرونه د وخت په پام کې نیول سره د خبرو کو البته پیغامونه ستاسو هر اونۍ موږ ته ډیر رسیږي مننه کوم او موږ هم تر خپل وسه هڅه کوو چې پیغامونه مو واخلو او اړوندو مسولینو ته ورسو تر ویلاندې د می ورسته به د خوست د والی لویان سره مرکه ورو چې ستاسو ستونز می ورسره شریک کړی دي
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
د خوست ولایت د والی ویان طالب منګل صاحب ډیر زیاته مننه کوم چې زموږ پروګرام ترغلی او ومنل چې د خوست ولایت د اوسیدونکو شکایتونه جواب کړي نو د خبرونه د جوړښت سره سم به موږ د لمړی اوریدونکو پیغام تاسو ته دروړو بیا به وروسته ستاسو جواب واخلو
څنګه مزامن پیغام خبرې کوم د خوست ولایت نه او دومره د غنایو د کلدورو په نورخونو کې پارک دا چرواکې ټول د پروتدي بخاري ته نوځي د مسلمانو ته سخت تکلیف ده مخکې په کلدورو په فل کلدورې د ورکولو اوس په فل غنایو د هر شګي داسې ده دا چې نه په کریا کې ترامپور کې لگا پرچون سامانو کې سره پټرول ډیزل چې دی په خپل حال دي نه ټول نورخو کې چې ګول ورو ولا دا سلام
منګل صاحب د دې اوریدونکو
خبر ستاسو ښه غوړم
د دې اوریدونکو ستونزه مو اوریدل غوړو تاسو جواب واخلو دي
ښه ډیر مننه کوم تاسو ګرانو اوریدونکو ته سلامونه نیکې هلي او د ورور ته هم سلامونه او نیکې هلي دا ستونزه په خوست کې موجوده و چې یو شمیر اټیوالو د افغاني او د کلدارو د پروسی پر مال چې په ټول خوست کې افغاني ترویج ولا د اټیوالو د نسو استفاده کوله په خوست کې لډیرو کانو ورسته په بشپړ توګه په مرکز او ولسوالیو کې افغاني ترویج ولا چې دا د خوست والی د وی طرح لمخې و چې په دې طرح کې ټول ارکونه په نظر کې نیول شي وو چې بل اخره په لنی توګه دغه طرح تطبیق شو او په دې ولایت کې په ولسوالۍ او مرکز کې افغاني ترویج شو چې لامل یې په یو شمیر اسنافو کې د نرخونو د لوړوالي خبره وشوه چې د دې نرخونو د کنټرول لپاره د مدني ټولنو سره د اسناف سره او ترڅنګ د خار د ټولنیزو شوراګانو او اتحادیو خاروالۍ ولایتي شورا او اړوند ادارو سره په بیا بیا ناستې ترسره شوې چې بل اخره د ستونزې ته د رسیدنې په موخه باندې د ټولو اصنافو د مشرانو د هغوی په خوښه د خاروالۍ په همغږۍ سره وتوانېدو تر څو دوی ته ترتیب کړو چې دا مهال په خوست کې نرخامې ټولو ته تبدیل شوي دي او هغه اصناف چې نرخامې پاتې دي د ضربه د هغو نرخنامې هم وړاندې شي. یو مثال زه تاسو ته وایم چې مخکې په 100 افغانۍ باندې د ګازو 1 کیلو خرڅېده چې فعلاً لپاره په ټول خوست ښار کې په 50-50 افغانۍ باندې دا پلورل کېږي چې د دوی دغه ریټ راښکته شو. همداشان په پارکینګونو کې به پخوا 50